السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. انیسا اجملیم په خبرونه کې به د خبرونو بیان نجیب عامر او تکنیکی همکار جانتن هم لما سره وي. په دې ګړې کې به د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا دغه سي د پاکستان د نورو برخو په اړه ریپورټونه واره تبصرې او شننې هم لرو. 19 پروګرام د تاریخ پاڼې کې به د کشمیر غار نه خبر شي. خو لومړی د دې سات خبرونه د نجیب عامر نه اورو.
ستړي مشه پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روان کال په اکتوبر کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د امریکې د دورې بلنه ورکړې ده. په خیبر پختونخوا کې ضلعي تحصیل او ټاون ناظمان به د نن نه کار پیل کړي او د شام په تاریخي ښار پالمیرا کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو 2000 کاله زړه عبادت خانه په بمونو الوزولې ده. دا هم پوره خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روان کال د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د سپینې ماڼۍ د دورې بلنه ورکړې ده. تیره ورځ د امریکا د قومي سلامتۍ صلاحکار سوزان رایس په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و د دواړو هیوادونو ترمنځ د روانو خبرو د دوام په موخه ولسمشر اوباما وزیر اعظم نواز شریف ته دغه بلنه ورکړې ده. د راپورونو له مخې میرمن رایس او نواز شریف د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه بحث وکړ. دغه خبرې ترې په تیر جولای میاشت کې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د اعلان وروسته ځنډیدلې وې. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د خیبر پختونخوا په درویشتو ضلعو کې د ناظمانو ټاکنه شوې ده چې پکې د پاکستان تحریک انصاف نه، مسلم لیگ نون او جماعت اسلامي 44، عوامي نېشنل پارټي، پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام 220 ګټلې دي. له دې سره د تحصیل په کچه هم د نظامت څوکیو ټاکنې ترسره شوې دي. د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د پېښور د ټاون 1 منتخب شوی ناظم زاهد ندیم د خپلې چوکې د سوګن اخیستونه پس مشال لډیو ته داسې ویل،
ان شاء الله دا خار د ګلونو خار موږ جوړو دوباره وکړه. مکمل د دې نظام کې کم کمزې کې فالټس دي، کم پرابلمز دي. ما ته دغه یو فالټ پته دی ولې چې زه د دې خار پیدایشي زما ټول جون هم دلته تیر شوی دی. دا نظام ان شاء الله ډیر زر بټي.
په صوبه کې د بلدیتي انتخاباتو وروسته ضلعي تحصیل او ټاون 1 کونسل او ناظمانو او نائب ناظمانو د انتخاباتو وروسته پرون سوګندونه هم پورته کړي دي او نن به د وزیر اعلی خیبر پختونخوا پر ویز خټک په هدایتو کار هم پیل کړي. بلخوا په ضلع بنو کې د اسلام آباد های کورټ لخوا د ضلعي نظامت ټاکنې ځنډول شوې دي. طالبانو نن دا خبره ومنله چې د دوی پخوانی مشر ملا عمر په 2013 کال کې مړ شوی و او دوی دا خبره تر 2 کلونو پورې پټه ساتلې وه. د افغانستان استخباراتي ادارې هم هغه مهال د ملا عمر د مړینې ادعا کړې وه. افغان طالبانو د روان کال تر جولای میاشتې پورې د ملا عمر په نامه بیانونه خپرول. دا په داسې حال کې وه چې ملا عمر په 2001 کال کې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له ختمېدو راهیسې چا نه ولیدلې. طالبانو اوس په لومړي ځل د ملا عمر د مړینې نیټه اعلان کړه. دوی وایي نوموړی د 2013 کال د اپریل په 23 نیټه مړ شوی و. د افغانستان او جرمنی د دوستۍ سلمه کلیزه د جرمنی د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون پرون په کابل کې په صدارتي محل کې ونمانځل شوه. ولسمشر غنی په دې مناسبت په خپله وینا کې ویل چې د افغانستان او جرمنی سل کلنې اړیکې د دوو ملتونو د دوستۍ او همکارۍ یوه ډیره ښه نمونه ده. ښاغلی غنی وویل په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان او جرمنی د دوستۍ کلک بنسټ کېښودل شو چې په تیر دسمبر میاشت کې جرمنی ته د ده د سفر په ترڅ کې د جرمنی لومړی وزیر انګلا مرکل د هغې پر دوام ټینګار وکړ. په ایران کې پرون دوو کسانو ته د امریکا او اسرائیلو لپاره د جاسوسۍ په تور 10 کاله د قید سزا واورول شوه. تیره ورځ د ایرانی عدلي ویان غلام حسین محسنی په خپلو سرګندونو کې د مجرمو کسانو نمونه یاد نه کړل، خو وی ویل دا دوه کسان د هغه انقلابي عدالت لخوا سزا شول چې د ملي امنیت په اړه د مقدمو اوریدنه کوي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د خبریال جیسن رضایان وکیل ویل چې دا قضیه د ده له موکل سره هیڅ تړاو لري. رضایان د 2014 کال په جولای میاشت کې ونیول شو او که جرم پرې ثابت شي نو تر 40 کالو پورې قید کېدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران څخه غوښتي دي چې رضایان او دوه نور بندي شوي امریکایان خوشي کړي. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پرون په عراق او شام کې د داعش ډلې په مرکزونو 22 هوایی حمله وکړه. د امریکا پوځ په یو بیان کې ویلي چې سو کشتۍ، بکتربند گاډي، تکتیکی ځایونه او یو ودانۍ هغه اهدافو چې په عراق کې په نښه شول. په بیان کې راغلی دی چې په شام کې د داعش ډلې یو مرکز او د هوایی دفاع یو سیستم له منځه وړل شوی دی. اسلامي دولت ډلې یا داعش په تیر یو کال کې د شام او عراق په دریو کې یو برخه سیمې نیولې دي. اسلامی دولت ډلې یا داعش پرون د شام په پالمیرا ښار کې یو بل لرغونې سیمه سخته زیانمنه کړه. په لندن کې د شام د بشري حقونو د سار ټولنې او ځایي خلکو پرون وویل چې د داعش وسلوالو د بل په نوم د رومن دورې په یو عبادتخانه برید کړی. د سیمې د اوسیدونکو په حواله ویل شوي چې ماسپخین مهال د یوې لویې چاودنې غږ واورېده او بیا یې خښتې وستنې ولیدې چې پر ځمکه پرتې وي. په روانه میاشت کې دا دوهم عبادتخانه ده چې داعش یې ویجاړوي. د داعش وسلوالو د تیرې نهې په ورځ د بالشمین عبادتخانه چې نږدې 2000 کاله زوړ تاریخ لري په چاودیدونکو موادو والو زوله. د روانې میاشتې په پیل کې داعش ډلې د پالمیرا ښار د یوه 30 کلن لرغون پیژندونکي سر هم غوڅ کړی و. داعش ډلې په می میاشت کې د یوناني رومي دورې د لرغونو اثارو نه ډک ښار پالمیرا د حکومتي ځواکونو نه په خپله ولکه کې اخیستی و. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه اوسته کرنسۍ د حال او د هوا د حال معلومولو لپاره ورزو اسلام آباد ته زموږ د همکار نه اورو.
د پنډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپیا مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیا 15 پیسې غستې کیږي او په 1.5 روپیا 15 پیسې خرڅيږي. یو پوند په 1.5 روپیا او 1.5 روپیا 15 پیسې. یو یورو په 1.14 روپیا او 1.14 روپیا 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپیا 55 پیسې او په 20 روپیا 80 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپیا 10 پیسې او په 30 روپیا 55 پیسې. یو افغانې په یو روپې 25 پیسې او یو روپې 25 پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې 288 غستې کیږي او 288 خرڅيږي. او اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو پیښور او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 2 او کمه 8 درجې، پیښور او بنو کې 8 او 2 درجو پورې پاتې کېدو امکان دی.
مشال ریډیو تاسور خبرونم د نجیب امیر نه د کرنسو او د موسم حال مو دریاست مساخیل نه وریدو. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي د امریکا د ملي امنیت له مشري سره په سیمه کې د امن په بهیر خبرې کړې دي. د نن په خبر پښتونخوا کې بلدیاتي نظام عملی کیږي. په بلدیاتي انتخاباتو کې غوره شوي زیاتره کسان وایي چې د سیمې د پرمختګ لپاره به کار کوي. په ډیرا اسماعیل خان کې مشت محسود کډوال وای حکومت ورته د مرستو اغستو عمل ډیر ګران کړی دی.
چې دغه د تا چې کی مخشش ټنټ پر حکومت ایشو کړای و په غو بوندې د تر شنه ور کوي او خونی رښتا چې کی ما دوه دا بوندې نه ور کوي خصوصي زنانا ته سخت تکلیف ته وعده تر شنه ور کوي.
او نیس پروګرام د تاریخ پانه کې به د مردان په بابوزو کې د کشمیر غار په اړه وره
خود په دې باندې به تحقیق چې کړی وو خو هغه دې سایټ ته د بود مت سایټ ویلې ده. شیر دا د بود وخت یو یاد هغه خانقاه ده ګوچ داسې نه ده.
دا نور رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. او سورسو د خبرونی لومړي ریپورت طرف ته. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي د امریکا د ملي امنیت له سلاکار سوزن رایس سره د افغانستان په اوسنی وضعیت او د سولې عمل په اړه خبري کړي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار په داسې وخت کې د پاکستان دوره کړي چې د اسلام آباد او کابل او بیا د اسلام آباد او د نیو ډیلی ترمنځ اړیکې کړکې چنې شوې دي. خو د وایټ هاوس لخوا په یو ریپورت کې ویل شوی دی چې سوزن رایس دا سفر د مخ کې نه ټاکل شوی وو. نور تفصیل د زبیح الله شفق په دې ریپورت کې اورو.
د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار سرتاج عزیز وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت صلاحکارې سوزان رایس ترې د سیبي په وضعیت په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې د مذاکراتو او همداراز د پاکستان او هند ترمنځ پر رامنځته شوي کړکېچ مفصلې خبرې کړې دي. نوموړی همداراز وایي پاکستان هڅه کوي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو ځنډیدل لړۍ بېرته ژر پیل شي، ځکه چې تر څو پورې په افغانستان کې سوله او ثبات نه وي رامنځته شوی نو په پاکستان کې به هم وضعیت نارامه وي. عزیز دا سرګندونه د یکشنبې په ورځ ناوخته اسلام آباد ته د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت صلاحکار تر سفر وروسته له جیو خبری تلویزیون سره د خبرو پر مهال وکړي.
جو افغانستان میں جو ریجنل سچویشن ہے اور وہاں پہ جو ڈائیلاگ کا پروسیس سسپینڈ ہوا ہے وہاں پہ
دی وی لمرمن رئیس سره مو د افغانستان پوسنی وزیر د سولې د مذاکرات په ځنډ دینه او په افغانستان کې د نن د تروریستي بریدونو او د تشدد په خپ ډېر خبرې وکړې. موږ په دې هم وغږیدو چې کچېره د سولې خبرې بیرته پیل شي نو د تشدد او تروریستي په خپ کموالي کې به مثبت اغیز ولري، ځکه چې دا مهال تر ټولو ستر ستونزه ده چې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې چې کومه تروریستي پیښه کیږي. دا د اشرف غنی صاحب په مشرۍ د ملي یووالي حکومت لپاره ډېر تشویشناک دي او پاکستان په دې کې هڅه کوي چې په افغانستان کې وضعیت ښه شي، ځکه چې تر څو په افغانستان کې امن نوی راغلی دو پاکستان وضعیت به هم نارامه وي.
بهتر هم کیونکه افغانستان میں جب تک امن نہیں آئے گا تو پاکستان کے حالات بھی بہتر نہیں ہوں گے.
د امریکا د ملي امنیت صلاحکارې په داسې وخت کې اسلام آباد ته سفر وکړ او د دې هیواد له سیاسي او پوځي مشرانو سره یې ولیدل چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل او اسلام آباد او دلی ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د اسلام آباد او کابل اړیکې تر هغې وروسته خړې شوې چې په کابل کې تروریستي بریدونه ډېر شول او افغان چارواکو رسنیو پر پاکستان کلکې نیوکې وکړې او دا هیواد د طالبانو په ملاتړ تورن کړ.
د زبیر الله شفق رپورټ مورېده رایټرز خبري ایجنسی بیالي کې د کابل روسي بریدونه چتورې په حقاني شبکې لګول کېږي. د امریکا د ملي امنیت صلاحکاري پاکستان ته خبرداري ورکړي چې د پاکستان په ځمکه موجود حقاني طالبان د سیمې د امنیت لپاره خطر جوړ شوی. داسې هم رپورټونه دي کچري پاکستان د حقاني ډلې پر ضد له عملیاتو ډډه وکړي نو کېدای شي چې امریکا پاکستان ته پوځي مرستې بندې کړي. نور تفصیل د اسرار الله مومن نورو.
رویټرز خبری ایجنس ته یو چارواکي په حواله لیکي د امریکا د ملي امنیت صلاحکار سوزان رایس د پاکستان پوځي او سیاسي مشرتابه ته خبرداري ورکړي چې د پاکستان پر ځمکه د میشت وسلوالو لخوا په کابل کې د وروستیو بریدونو له کبله سیمه ییز امنیت له خطر سره مخ شوی. سوزان رایس د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د بلنې پیغام اهم ورکړ چې دا رنګ د امریکا سفر وکړي. دا ملاقاتونه پر داسې وخت کېږي چې د پاکستان خپلو ګاونډیو هیوادونو افغانستان او هندوستان سره اړیکې ترنګلې شوې دي او دا خبره هم واضح نه ده چې امریکا به پاکستان ته د 300 میلیون ډالرو پوځي مرستې ورکړي او که څنګه. داسې راپورونه دي که چیرې امریکا ته دا خبره په ډاګه کېږي چې پاکستان پر خپل ځمکه د میشت حقاني طالبانو پر ضد عملیات نه کوي نو بیا کېدای شي امریکا یاد رقم پاکستان ته ورنه کړي. په حقانی ډلا تورونه دي چې په افغانستان کې د خونړیو بریدونو تر شا لاس لري. یو لوړپوړي امریکایي چارواکي په اسلام آباد کې خبریالانو ته د تفصیلاتو ورکولو پر وخت ویلي دي چې د ملي امنیت صلاحکار سوزان رایس د پاکستان چارواکو ته ویلي چې په دې میچ کې د افغانستان دننه بریدونه چې څه باندې 50 کسان یې وژلي دي. د دې خبرې عکاسي کوي چې د پاکستان پر ځمکه میشت وسلوالو د جنوب ایشیا بې ثباته کولو ته دوام ورکړي. چارواکي زیاتوي دوی پر دې عقیده دي چې په کابل کې د وروستیو خونړۍ بریدونو تر شا د حقاني شبکې لاس دی. په مقاله کې راغلي دي په 2011 کال کې د امریکا د ګډو ځواکونو د هغه وخت چیرمین ویلي وو چې حقاني شبکه د پاکستان د استخباراتي ادارې روغ لاس دی. حقاني شبکه چې افغان طالبان او القاعده سره اتحادي ده، پاکستان وایي هیڅ قسم ملاتړ ورسره نه لري. د کابل بریدونه وروستو له هغو ترسره شول چې د ملا عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځنډېدلې. یاد امریکایي چارواکي وایي د کابل بریدونو له وجې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې لویه ترنګلتیا رامنځته شوې او پاکستان لپاره دا مسله ضرور حل کول وي چې دا رنګ له خپلو ګاونډیانو او واشنگټن سره یې اړیکې برقرار پاتې شي. د امریکا د ملي امنیت صلاحکارې له پاکستاني او چارواکو سره په خپلو خبرو کې پر دې خبره هم ټینګار وکړ چې له هندوستان سره د تاوتریخوالي پیدا کولو نه ډډه وکړي. د پاکستان وزیر اعظم د امریکا د ملي امنیت صلاحکارې د پاکستان دوره ستایلی او ویلي دي چې سوزان رایس د ترګرۍ د لمنځه وړو لړکې د اتحادیانو خپلمنځي همکاري ډیره ستاینه کړي.
دا مشال ریډیو ده.
جرمنی د پاکستان د حکومت غوښتنه کړې ده چې د افغان حکومت او د طالبانو د ډلو ترمنځ د خبرو د عمل مخ په وړاندې بوتلل لپاره خپل ځمواري پوره کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دغه اړه به له پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
جرمنی له پاکستان څخه غواړي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د جرمنی د بهرنی چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر د اکشنبې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته د وینا پر مهال په ټینګار سره وویل چې د سولې خبرې باید ونه درول سي او په دې برخه کې د ولسمشر اشرف غنی هڅې وستایلې. نوموړي زیاته کړه پاکستان ته به د خپل سفر پر مهال له پاکستاني چارواکو وغواړي چې د سولې د پروسې د دوام لپاره همکاري وکړي.
افغانستان پاکستان
دی وی هیله ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې شې سي او جرمني له پاکستان غوړي چې د سولې په خبرو کې خپل ونده ادا کړي. هم دا موضوع به پاکستان ته د سبا ورځې په سفر کې له پاکستانی چارواکو سره مطرح کړي. د جرمني د بهرنی چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر چې د اکشن به پرز د افغانستان او جرمني د دوستانه اړیکو د سلمي کلیزې د منځلو لپاره کابل ته راغلی وویل چې هیواد چمتو دی تر دې وروسته هم له افغانستان سره خپلو دوستانه اړیکو ته دوام ورکړي. شغلی مایر د غرض ویل چې ټاکل سوی راتلونکي میلادي کال په بروکسل کې د لندن او توکیو د کنفرانسونو په دوام یو غونډه د افغانستان په اړه جوړه سي. د زیاته کړه دا چې هیواد به تر 2015 میلادي کال وروسته په افغانستان کې څه ډول ماموریت ولري په دې اړه به د جرمني پارلمان پریکړه وکړي. د همدرس ویل یوازې د بارنې ځواکونو موجودیت نسی کولای په افغانستان کې امنیت خوندي کړي ځکه د افغانستان جګړه سیمه ایز اړخ لري او د افغان ځواکونو پر پیاوړتیا یې ټینګار وکړ. د جرمني د بارنې چارو وزیر لدې مخکې له افغان ولسمشر سره هم ولیدل او هغه ته جرمني ته د تلو بلنه ورکړه. دا په داسې حال کې دی چې ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې تر یو لړ خونړۍ پیښو وروسته له پاکستان څخه د سولې ابتکار واخیست او دا هیواد یې ملامت کړ چې له افغانستان سره رښتینې همکاري نه کوي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په یاده خبرې غونډه کې ویل د جرمني او نړیوالې ټولنې په مرسته غواړي د افغانستان په جګړې کې ښکېلو هیوادونو ته دا پیغام واستوي چې روانه پالیسي نه د افغانستان او نه هم د سیمې په ګټه ده. شغلی ربانی زیاته کړه پاکستان باید د وسلوالو په وړاندې خپل د عمل پلان روښانه کړي.
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلار شو یو بل ریپورت طرف ته. په خبر پختونخوا کې شوی بلدیاتی انتخاباتو کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د خیبر پختونخوا په دیرش ضلعو کې پاکستان تحریک انصاف ګوند د نهو ضلعو د ناظمې څوکۍ ګټلې دي. نور سیاسي ګوندونه څنګه روان دي؟ د شفیر احمد جان په دې رپورت کې اورو.
دا خیبر پختونخوا په درویشتو ضلعو کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د پیښور، نوخار، چارسدی او ډیر اسماعیل خان په شمول پاکستان تحریک انصاف ګوند د نهه ضلعي نظامت څوکو سره په وړومبي نمبر، ورپسې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې او جماعت اسلامي سلور د ضلعي نظمي څوکو سره په دویم نمبر دي. د دغه غیر سرکاري نتیجو تر مخه جماعت اسلامي په چترال، بونیر، برا او کوزدر کې ضلعي نظامت څوکۍ ترلاسه کړې دي. دغه شان پاکستان مسلم لیگ نواز پاسوات، شانگلا، کوهٹ اور مانسیرہ کے ضلعی نظامت سنبھال کھڑے دے. دین علاوہ عوامی نیشنل گند پہ مردان اور سوات، پاکستان پیپلز گند پہ ملکن اور کرک اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ڈلے پہنگو اور کوہٹ کے ضلعی سوکے ترلا سکڑے دی. پا پی خور کے دا ٹون ون نا نوے ٹاکل شوی دا پاکستان تحریک انصاف گند سورا تعلق لرون کے زاہد ندیم دا سوگند پور تکاول ورستو مشال لیڑو تا دا خپل کار پاک لویل.
انشاءاللہ دا خار دا گلون و خار مگو بجوڑو دوبارہ پیرا مکمل دا دی نظام کی کم کم ځکه فالز دي، کم پرابلمز دي دي ما ته دا غي یو فالټ پته دی ولې چې زه د دې خار پیدایش زم ما ټول جنوم دلته تیر شوی دی. دا نظام ان شاء الله ډیر زر بټی کی.
همدارنګ د پاکستان تحریک انصاف ګوند نه زنانه ضلعي کونسلره ډاکټر سای قوای
اوس موږ چې کم ده نو په اسانه باندې خپل علاقه کې خپل کمیونټي کې لیډیز د لپاره خاص کر مختلف ځایونو کې اوکیشنل سنټرې جوړې کی. دا غي چې پرسنل کم مسائل دي هغه به موږ ار یو ویک کې موږ هغه کمیټې نه بجوړو هغه به راغونډو
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وینا تر مخه د نن نبا پټول صوبه کې د بلدیتی انتخاباتو لاندې جوړ شوی حکومتونه با کار پیل کړي. بلخوا اسلام آباد های کورټ په بنو ضلعه کې د ضلعي نظمې اوټونه ځنډولې دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا د نورو برخو په شان په سوات کې هم د بلدیاتي انتخاباتو عمل پای ته ورسېدو. د سوات ضلع نظامت د شپږ فریق اتحاد محمد علي شاه اډوکیټ وګټلو. نور حال د نیاز احمد خان په دې رپورت کې.
سواد کې هم د مقامی حکومتونو اخیرنۍ مرحله سرته ورسېده او د سواد ضلع ناظم اعلی د شپږ پریقه اتحاد غړی محمد علی شاه ایډوکیټ وټاکل شو. دغه رنګه مرستیال ناظم هم د دغه اتحاد غړی عبدالجبار خان بریالی شو. دواړو غړو د پی ټی آی غړو ته د 30 وټونو په مقابله کې په 28 وټونو ماتې ورکړو. دغه اعلان د سواد ضلع انتظامیه د اتوار په ورځ ودودی حل سیدو شریف کې وکړو. دغه رنګه د سواد اووه تحصیلونو کې د تحصیل بابوزینا اکرام خان تحصیل ناظم او مرستیال ناظم حمید خان، د تحصیل خوازخیل نه تحصیل ناظم عثمان علی او مرستیال ناظم شیر اصغر خان، تحصیل چارباغ نه نوید خان ناظم او محمد جاوید مرستیال ناظم، تحصیل بحرین نه حبیب الله ناظم او قاری شعیب مرستیال ناظم، او تحصیل کبل نه رحمت حجی ناظم او حنیف خان مرستیال ناظم وټاکل شول. یاد شوی دغه ټولو تنانو تعلق د شپږ پریقه اتحاد سره دی. دغه رنګه د تحصیل بریکوټ او مټی نه تحصیل ناظمین او مرستیال ناظمینو تعلق د پی ټی آی سره دی، چې پکې د مټی نه عبدالله خان تحصیل ناظم او محمد کریم مرستیال ناظم، او دغه رنګه تحصیل بریکوټ نه گوهر ایوب ناظم او عزت الرحمن مرستیال ناظم وټاکل شول. نوی منتخب شوی ټولو غړو خپلو خپلو حلقو کې د مرستیال کمشنرانو نه سوګندونه پورته کړل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په خبر پختونخوا کې د بلدیاتی ټاکنو کامیاب شوی امیدوارانو د خالی پورس سوګند پورته کړ او دغسې د اتوار پورس تحصیلي او تحصیل ناظمانو او مرستیال ناظمانو ټاکنې وشوې. د بلدیاتی انتخاباتو غوره شوي ځینې امیدواران وایي چې د سیمې د پرمختګ لپاره به تر ډېره هلې سلې کوي. د بلدیاتی انتخاباتو امیدواران زیاتوي چې باید حکومت دوی ته د خپلو سیمو د پرمختیایي کارونو لپاره په سمه توګه فنډس ورکړي. دا چې ځینې غوره شوي امیدواران د خپلې سیمې د پرمختګ او د ولس د مسئلو هوارولو لپاره کوم کارونه په پام کې لري، د ویلند د میرستۍ اورو. د خالی پورس په خیبر پختونخوا کې په بلدیاتی ټاکنو کې بریالي شوو کاندیدانو د خپلو څوکو سوګند پورته کړ چې ورسره به په دغه صوبه کې بلدیاتی نظام عملی شي. د پېښور ضلع کونسل ممبر سرتاج خان وایي چې بلدیاتی انتخابات د جمهوریت لور ته یو پیاوړی ګام دی او له دې سره به په ولس کې د خپلو حقونو لپاره د غږ اوچتولو موقع برابر شي. نوموړی وایي په خپله سیمه کې د صحت، تعلیم او روغتیا په برخه کې د ولس خدمت کول غواړي.
ان شاء الله ټول پېښور دپاره کوم سړي حقوقو دپاره هر قسم آواز د پېښور د ترقۍ لپاره د خلکو د بنیادي سہولتونو لپاره د هغې دپاره موږ شپه ورځ وکړو. ان شاء الله پی ټی آی ګورنمنټ دی نو موږ به کوشش وکړو چې هغې سره هغه خبرې وتره مخې ته کوچې کم کېږي او موږ د خپل طرف نه چې څومره څه کېږي د عوامو د هغه لپاره د هغه ټولې مسلې چې کوم بنیادي د اوبو مسلې سینیټیشن سیستم دی.
په خیبر پښتونخوا کې د می په 13مه د 30 زرو نه د ډېرو څوکو لپاره انتخابات شوي، چې پکې د پاکستان تحریک انصاف ګوند زیاتې څوکې ګټلې دي. د چارسدې ضلع د تنګي تحصیل ممبر شیر عالم وایي د دوی سیمه د 13 شاوخوا 7 کالونو راهیسې د مختلفو مشکلاتو سره مخ ده، خو د بنیادي سهولتونو سربیره د خلکو ترمنځ د دشمنو ختمولو او د روغې جوړې خبرې زیاتې په پام کې نیولې دي. د خالی پورس د بلدیاتی ټاکنو کامیاب شوو ضلع او تحصیل غړو د سوګند پورته کولو دستوري پر مهال د پېښور مرستیال کمشنر ریاض محسود مشال ریډیو ته ویلي وو چې د پرمختیایي بودیجې 30% برخه به د بلدیاتی انتخاباتو منتخب شوو غړو په مشورو سره خرج کولی شي. د پېښور ضلع کونسل ممبر کلثوم بیبي بیا وایي چې د پخپله سیمه کې ډېرې ښځې داسې لیدلې دي چې د تعلیم او روغتیا د اسانتیاوو نه بې برخې دي. نوموړې وایي دا به په ښځو کې د خپلو حقونو په اړه د پوهاوي پیدا کولو لپاره کار کوي.
دلته به د ښځو د هیلث ډېرې مسلې وې، ایجوکیشن به جینا کوی، لکه مطلب سکولونه به ډېر لرې وو، او موږ به بھرپور کوشش کوو چې زنانو دپاره په هر یوسي کې سکول او بی ایچ کیو او ټیکنیکل سکول چې هغه سره د زنانه ټیکنیکل کار زده کړي. د زنانه موږ بنګلای سکول او دی خپل حق غوښتل په خپل باندې وغواړي.
د پخانی امیر ولسمشر پرویز مشرف د دورې حکومت نه رستو په خیبر پښتونخوا کې په لومړي ځل بلدیاتی نظام عملی کیږي چې زیاتره خلک ترې د سیمې د پرمختګ او په سمدستي توګه د ولس د مسئلو هوارولو تمه لري.
دا مشال ریډیو ده.
پابنو کې له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو دکاندارانو وزیرستان تجارتي مرکزونو مالکانو نن لاریونو کړو. د حکومت نه په وزیرستان کې د دوی کاروبارونو ته د پوځي عملیاتو لوجې د وختو تاوانونو په بدل کې د موضوع غوښتنه وکړه. احتجاج کوونکو زیاته کړه چې حکومت دې باید نور د دوی تجارتي مرکزونه خوندي وساتي، ګنې د دوی لپاره به راتلونکي ژوند ډېر ګران شي. عمر دراز وزیر پی رپورټ لري.
نن بنو کې د شمالي وزیرستان درې بازارونو میرانشاه، میرعلي او د تاخیل دوکاندارانو او تجارتي مارکیټونو مالکانو لاریون وکړو چې دولت نه شمالي وزیرستان کې عملیاتو پر مهال د دوی کاروباري مرکزونو ته اړول شو توانونو ازالې غوښتنه وکړې. د ډول پسپېتا د غلاریون کې دوی بینرونه اخستی ول او ورته اړول شو توانونو معاوضه ورکولو غوښتنه یې کوله. د شمالی وزیرستان دکاندارانو اتحادیه مشر دین پیو خان مشال ریډیو ته د غلاریون په اړه وایي،
دا احتجاج د شمالی وزیرستان د دکاندارانو ده. دا چې کوم تاونی راشل چې ډاک دی کوي نه پته دي مش گورنر صاحب تاسو له یو نر اډر شاولی مش سره واده شو عمل نه پشي امیر دا کوغا دا چې معزام سره خپل تاون په ځان نظر روکو کار نه کا په 15 تاریخو میر د گورنر مخته احتجاج کی په خوا خوا
د لاریون یو بل ګډونوال امشاد الله وای گورنر دی ورته د مذاکرات لپاره وخت ورکړي او د خپل توانونو ازاله یا معاوضه غواړي.
میش د گورنر نه، وزیر اعظم نه، چیف اف آرمی سٹاف نه حضور مطالبه کی چې میش د خپل حق په صحیح طریقه سره ملاو شي، خپل حقوق ته ملاو شي. میش د کینا ډنګ دی، میش د خپل د کینا په خپل ځای جوړ شي. واپسی نشی کړای، ویلا ځکه نشی کړای چې میش کینا ډنګ دی، میش د کینا ډنګ دی. کچره ټیم و ناستو ان شاء الله رحمان 15 د ډډ لائن میجر کوي به گورنر هوستا مخشي میش احتجاج اعلان.
شمالی وزیرستان آل پارٹی سیاسی اتحاد چیئرمین خلیل خان مشال ریڈیو ته وویل، زر تر زر د دولت ورته د توانونو ازاله ورکړي او میرانشاه میرعلي کې خپل مارکیټونه په خپل ځای غواړي.
د عمر دراز وزیر رپورټ تاسو ریده په ډیر اسماعیل خان کې مشت محسود کډوال وای چې حکومت ورته د مرستو غیستو عمل ډیر ګران کړی دی. دوی دړه کور کړی کچرې غوښتنې و نه منل شوې نو په احتجاج به لاس پوری کړي. نور تفصیل د سیلاب محسود په رپورټ کې اورو.
په غونډه کښې د خوړو ور وشلو غیر حکومتي تنظیم هغې پرېکړې غندنه وشوه چې له مخې یې ډېر قبلیون د دغې ملاتړ نه بې برخې پاتې کېږي. په دغه باره کښې په موقع موجود یو مشر مکرب خان شمنخیل مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
چل دا ښه وای دی چې دغ دې ته چې کوم مخشې سټنټې پر حکومت ایشو کړی وه په هغې باندې د ته راشه نه ورکوي او خوني رشته چې کومه د واده باندې نه ورکوي خصوصي زنانه ته سخت تکلیف ته واده ته راشه نه ورکوي.
یو بل قبلی شجم خان وویل،
موږ د راشن څومره پیسې وکړلې او دا حکومت او دا د انجز ولا بیا روغلات شي بیا نوی حکم چلوي کنه چې په زړه طریقه روکوینه د راشن د بند کو زینه کوم.
پیر خان ها دغو خبرو ته په دغې رنګ دوام ورکړلې.
سخته مهرباني ووي چې د هیواد رولر پوته په داسې داستي ګوتې نه وایي کنه روکوي ته یې پکړلې په عزت یې روکوي کنه روکوله موږ ته د یوه لار وښایي چې موږ د نه لرې شي دس د دی کور یې زده دی.
عزیز الله چې کوم د خوړو اخستو دپاره د کراچۍ نه راغلی دی خو د نوې پرېکړې په وجه خواړه یې لا موندلې نه دي. دی وایي،
نوې پابندي لګېدلې د زړه سره خرابه کړې دوکانه دا تېرو اخستی دی پیسې نه کوي پابندي لګولې. نن مې 15 اشپا د کراچۍ نه په هوټل په مسافرخونه پنډېر دا تکلیف
د قبلیانو د غږ وتنیوکې او غوښتنې مې چې د سیمې نه د قومي اسمبلۍ نماینده او د سفران د قایمه کمیټۍ ستر مشر مولانا جمال الدین مسعود تا مخښه کړي اغوی په دا رنگ جواب وکم.
نو همیش کو بخپل ول بندې دې مې سره ما خبره کړی دو د فوټبال سره ما کړی دو ماسیز کا احتجاج کو حق لري دې ان شاء الله ملاتړ هکاوی ملګری جای هکاوی دادا او شګاوی ان شاء الله.
جرګه کښې شامل کا بایلیانو خوښه کړلا چې په دغه باریک شه باد ډېر اسماعیل خان کمشنر سره جاګیږي کا خبره سم نه شو بیا به ټول مسعود کا بایلیون خړه اخستل پرېږدي او په غټ احتجاج بالوش پورے کوي. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
مشال ریڈیو تاسو ری د مشال ریڈیو خبرونی زمنګ په ویب پانا په مشال ریڈیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. او اوس په خبر کې د ماسپخین دونی می بچی کې دن کې دی د نجیب عامر نولند خبرونه وورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روان کال د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د سپینې ماڼۍ د دورې بلنه ورکړې ده. تیره ورځ د امریکا د قومي سلامتۍ سلاحکار سوزان رایس په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو د دواړو هیوادونو ترمنځ د روانو خبرو د دوام په موخه ولسمشر اوباما وزیر اعظم نواز شریف ته دغه بلنه ورکړې ده. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د خیبر پختونخوا په درویشتو ضلعو کې د ناظمانو ټاکنه شوې ده چې پکې د پاکستان تحریک انصاف نه، مسلم لیگ نون او جماعت اسلامي سلور سلور، عوامي نېشنل پارټي، پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام 200 کې ګټلې دي. طالبانو نن دا خبره ومنله چې د دوی پخوانی مشر ملا عمر په 2013 کال کې مړ شوی و او دوی دا خبره تر دو کلونو پورې پټه ساتلې وه. د افغانستان استخباراتي ادارې هم هغه مهال د ملا عمر د مړینې ادعا کړې وه. طالبانو اوس په لومړي ځل د ملا عمر د مړینې دقیقه نیټه اعلان کړه. دوی وایي نوموړی د 2013 کال د اپریل په 23 نیټه مړ شوی و. د افغانستان او جرمنی د دوستۍ سلمه کلیزه د جرمنی د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون پرون په کابل کې په صدارتي محل کې ونمانځل شو. ولسمشر غنی په دې مناسبت په خپل وینا کې ویل په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان او جرمنی د دوستۍ کلک بنسټ ایښودل شوی دی. اسلامي دولت ډلې یادایش پرون د شام په پالمیرا ښار کې یوه بله لرغونی سیمه سخت زیانمنه کړه. په روانه میاشت کې د دوهمه سیمه دا چې دایش ویجاړوي د دایش وسلوالو د تیرې نهې په ورځ د بالشمین عبادت خانه چې نږدې 2000 کاله زوړ تاریخ لري په چاودیدونکو موادو والو زوله. د امریکا په مشرۍ نړیوال اعتراف ائتلاف پرون په عراق او شام کې د دایش ډلې په مرکزونو 22 هوایي حمله وکړې. د امریکا په اوس په یو بیان کې ویلي چې څو کشتۍ، بکتربند گاډي، تکتیکی ځایونه او یوه ودانۍ هغه اهداف وو چې په عراق کې په نښه شول. په بیان کې راغلی دی چې په شام کې د داعش ډلې یو مرکز او د هوایي دفاع یو سیستم هم له منځه وړل شوی.
لنډ خبرونه هم د نجیب عامر نوارې د لوس په اسلام آباد کې د رابع اکرم خان نوورو چې د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سلی کړی دی.
مشرک ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په خیبر پختونخوا کې د مقامي ادارو نمایندو د خپلو عهدو سوګند پورته کړو. ادارې وایي د خیبر پختونخوا په مقامي انتخاباتو کې اکثر نوي خلک منتخب شوي دي. بیوروکراسي او صوبایي حکومت له به د دې ملګرتیا کول وي. ادارې زیاتوي چې د مقامي نمایندو کارکردګي په د اغې د اختیاراتو او بجټ پورې محدود وي. ادارې لیکي پخوانی پوځي صدر پرویز مشرف په دور کې چې مقامي ادارې جوړې شوې نو مقامي او صوبایي اسمبلی غړو ترمنځ شخړې پیدا شوې وي. نو اوس پکار ده چې وایي اسمبلی غړي او د مقامي ادارو غړي یو بل سره کومک وکړي. ادارې اخره کلی کې هله پکار ده چې د مقامي ادارو غړي به د اولس کټې لپاره کار کوي او داغي مشرولي به د جمهوریت تقاضو مطابق وي. هم دې لړکی اج ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې چې خیبر پختونخوا کې د مقامي انتخاباتو اخرنۍ مرحله هم سرته ورسیده. ادارې وایي د مقامي انتخاباتو لپاره مقامي ادارو ته به د 3 ارب روپو ترکیتی فند ورکړې کیږي. ادارې وایي د پېښور خار انتظام خ جوړول لپاره به ضلع مشرولې له یو موثر او جامع حکمت عملی جوړول وی او په دې منصوبه بندي کې بسوي اسمبلی غړوله د دې مرسته کول وی. ادارې اخیره کلی کې کله دواړو ترمنځ کومک نکړې شو نو مسلې به هم هاغه سی وی او عام اولس به بدلون نه محسوسوي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې ملک یو غټ شمیر د داسې ریټایرډ افسرانو او کندو موجود دي چې د ژوند ضرورت چې په پنشن پوره کیږي. ادارې وایي د دې پنشن اخستونکو لخوا دا مطالبه وخت په وخت مخې ته راغلي ده چې ګرانې او نور د ضرورت شیان په بیلونو کې اضافه لوږي دا پنشن کمې دي او دا دې سیوا کړی شي. ادارې مخکلي کې په تیر ورځو کې یو سرکاري بانک انکشاف کړی و چې د ملک په لویو محکمو کې د جری پینشنرانو په نوم پیسې وصولېږي او دا غي شمیر شپږ لکه دی او په دې لړ کې عدالت ته کیس هم وړاندې کړی شوی دی. ادارې په وینا حکومت په دې لړ کې د یو خصوصي کمیټې جوړولو حکم ورکړی دی چې د کرپشن نشاندهي وکړي شي. ادارې لیکي د حکومت لاړخه د کمیټې د جوړولو فیصله مهمه ده خو ضرورت دا دی چې دا مسله انتهایی توجه او سنجیدګۍ سره هواره کړی شي ځکه چې دا د نوکرونو ریټایرډ شوي خلکو مسله ده.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکانومیک ټایمز رسپانه د امریکا د وایټ هاوس لخوا وایي چې پاکستان ته د ملي امنیت د سلاکاري سوزن رایس سفر د هند او پاکستان ترمنځ د دې رستې شخړې سره تړاو نه لري، بلکې دا سفر د وړاندې نه پلان شوی و. بلخوا هیومن رایټس واچ په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي چې په افغانستان کې خبریالان له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. نور تفصیل د منور شانه ورو.
اکنامیک ټایمز ورځپاڼه لیکي د اتوار په ورځ د امریکا وایټ هاوس د رسنیو هغه رپورټونه رد کړل چې ګنی اسلام آباد ته د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس د اوسنۍ سفر د هند او پاکستان ترمنځ روان تناو سره تعلق لري. وایټ هاوس وایي دغه سفر د سو هفتو وړاندې نه پلان شوی و. ورځپاڼه د وایټ هاوس د انتظامی چارواکي دخلي لیکي د پاکستانی رسنیو هغه رپورټونه ناسم دي چې وایي سوزان رایس د پاکستان او هند ترمنځ د موجوده شخړې په حق له د اسلام آباد بیړنۍ سفر کوي. د وی پښتنې په جواب کې د وایټ هاوس چارواکي ویلي سوزان رایس با د خپل د سفر پر مهال د پاکستانی چارواکو سره په دوارخي زمامالو خبرې کوي چې په کې بعد ترهګری او په خاص توګه د ترهګرو له اړخه د پاکستانی خبرې د استعمال په اړه بحث کیږي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د یو شمیر اعلی حکومتي او پوځي چارواکو سره لیدل کړي دي. بلخوا د انساني حقوقو د سار اداره هيومن رائټس واچ خپل یو ریپورت کې وای چې د روانې میاشتې په شپږشتمه نیټه د افغانستان په بلخ ولایت کې قاسم مظفری نومي خبريال نامعلومه کسانو په چړو وهلې ده. نوموړی د محل په هسپتال کې دی او حالت یې ښه نه ده. دا راز په هرات ولایت کې د جمشید په نوم یو بل خبريال د بحث او تکرار په وخت یو پولیس والا وهلې چې په سر او مخ یې زخمی کړی ده. یا د اداره وای دغه یوازنی پیښې نه دي، بلکې په افغانستان کې د خبریالانو د محفوظه کولو کمیټې وای په دې هواد کې د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې 9 خبریالان د تشدد او دړکو سره مخ شوې دي چې پکې یو خبریال وجل شوی او درویش نور وهل شوی او یا د برید لاندې راغلی دي. یا د کمیټې تور لګوي چې په دې کې 28 پیښو کې حکومتي چارواکي ککړ دي. ریپورت وای دا په داسې حال کې ده چې د دې هیواد اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د تیر کال په دسمبر میاشت کې ژمنه کړې وه چې حکومت به یې د خبریالانو حفاظت یقیني کوي او دې لړکې چې کوم چارواکي غفلت وکړي د هغوی خلاف به ګامونه پورته کوي. خو د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې د خبریالانو خلاف د تشدد پیښې چې زیاتره یې د حکومتي چارواکو لخوا رامنځته شوي ښایي د حکومت په وعدو او حقیقت کې څومره فرق دی.
دا مشال ریډیو ده.
دی ډیلی بیسټ ویب پانی د پیښور ایڈورډز کالج جلاوطن پرنسپل یو مقاله خپره کړې ده چې پکې نوموړي ویلي دي چې په پاکستانی ټولنه کې برداشت ډیر ختم شوی دی. دا چې په پاکستانی ټولنه کې د برداشت ختمېدو وجې څه دي، نور تفصیل د اسرار الله مومن نه اورو.
د پیښور ایڈورډز کالج جلاوطن پرنسپل وایي تیر کال د پاکستان د استخباراتي ادارې ایجنټانو پر د تشدد وکړ. همداراز تیر کال په پنجاب صوبه کې د دریو بچو مور چې څلورم بچی یې په ګېډه وو چې سره د خاوند د خلکو یوې ډلې پرې د مذهب د سپکاوي تور ولګوو او د خښتو په بټۍ کې یې وسوځول. عیسائی میرمن آسیا بیبی چې د 15 بچو مور ده د مذهب په سپکاوي تورنه ده او دا محل په جیل کې ده. دغه راز په کال 2013 کې په پېښور کې په یو چرچ باندې ځانمرګي برید کې 128 کسان وژل شول. د په خبره لنډه دا چې پاکستان کې د 1940 رهیسې له اقلیتونو سره امتیازي سلوک کیږي او له تشدد سره مخ دي. ټایټس پرسلر چې دا مهال په جلاوطنۍ کې دی وایي پر د ریاستي ادارو لخوا تشدد د دې خبرې عکاسي کوي چې ریاستي ادارې د هغو سختدریزه خلکو د خوشحالولو لپاره له آئین سرغړونه کوي چا چې پاکستان د سختدریزۍ پر لور روان کړي. د په خبره د پاکستان آئین هر چاته د مذهب پوره پوره ازادي ورکوي. د پېښور ایڈورډز کالج جلاوطن پرنسپل وایي هغه امریکایي وګړی دی نه چې پاکستانی، او پاکستان کې د یوې لویې تعلیمي ادارې پېښور ایڈورډز کالج مشري کوي او پر د طالبان نه بلکې د پاکستان د استخباراتي ادارې ایجنټان حمله کوي. نوموړی وایي پر د برید تر شا محرکات سیاسي وو او سیاست ټول د مذهب پر اساس کیږي. نوموړی وایي په ایڈورډز کالج کې شاوخوا 2800 زده کوونکي او څه باندې 100 د کالج عمله ده او په دې کې 92% مسلمانان او 1% عیسایان دي. دا اداره چې کلیسا او مسجد دواړه لري د مذهبي رواداری لپاره یو نوم لري. نوموړی وایي د خیبر پختونخوا حکومت د پېښور یونیورسټۍ سره د دوی الحاق ختم کړو او ورته یې وویل چې تاسو له خپلې خوا ډیګري ورکول پیل کړئ، خو د ډیګرو ورکولو لپاره ضروري وه چې یونیورسټۍ یو چارټر ولري. د ده په خبره د کالج عمله چې اکثریت یې مسلمانان دي، هغوی غواړي چې د چارټر جوړولو حق دې له حکومت سره وي، ولې دا کالج د چرچ تر انتظام لاندې دي. نو همداراز پر چارټر لانجا راپورته شوه. نوموړی وایي د ته دړکې ورکړل شوې او بیا پرې تشدد وشو. د کالج پرنسپل ټایټس پرسلر وایي هغه پر دې مجبور شو چې پاکستان پرېږدي. ټایټس پرسلر وایي د پاکستان پاین کې چې اقلیتونو ته کوم حقونه ورکړل شوي دي، له هغې سرغړونه په اوږدمهاله وخت کې پاکستان ته نقصان رسولی شي، ځکه چې نور به د اقلیتونو غړي نه غواړي چې د پاکستان سوکالۍ او ترقۍ لپاره کار وکړي.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تا سارے اس بلار شکر میں جنسے تا پکرما جنسے کے دا تعلیم محکمے سرکاری ملازمین وائی چھے دا صدی پا تعلیمی دا دفتر کے د کلرکونو ډیر کمې دي چې ورسره اکثره د دوی کارونه نه کیږي او د ځنډ ښکار کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د سدې په ایجوکیشن دفتر کې کار کلرکانو عمله دي زر تر زره زیاته کړل شي، چې دا شان د خلکو او د دوی مسلې هم په وخت حل شي. نور تفصیل د طارق اورگزی په دې رپورت کې اورو.
پکورما کې د تعلیم محکمې سرکاري ملازمین وایي د سدې په ایجوکیشن افیس کې کلرکانو عمله د نشټوالي له عمله اکثره د دوی کارونه نه کیږي او د ځنډ ښکار دي. محمد شاه په نامه یو سرکاري استاد مشال لډیو په لارې غوښتنه وکړه چې د سدې په ایجوکیشن افیس کې کلرکانو عمله دې زر تر زره پوره کړی شي.
استادانو ته هم اکثر دا ګیله او شکواوي چې رمو کار په ټیم باندې نه کیږي، انکریمنٹ نشي لګیدلی، مثال سروس بک کې بل انټرویو هغه په ټیم باندې نه کیږي. دی وجنه د خلکو ته دا مسله شته چې دی افیس ته د خپل سټاف سکون دی دی ته راشي، نو دا به ډیره خوي.
د تعلیم محکمې د شمیرې تر مخه شاوخوا 3500 استادان او 1500 پورې د سلورمې درجې نور ملازمین د کورمې په مختلفو تعلیمي ادارو کې کار کوي. په تعلیمي ادارو کې د کلرکانو شمیر تر سلو پورې دی. خو حبیب الرحمن په نامه یو بل استاد وایي د سدې په ایجوکیشن افیس کې دفتری کارونه تر سره کولو لپاره تر اوسه په مستقله توګه د کلرکانو عمله نه دي تعینات شوی.
د خپل سرویس بوک مسله دی، ډیر وخت نشو هغه کې انټریانی نه دي شي، هر کال نوې اګریمنټس لګیږي یا نور څه الانسز لګیږي، دغه انټری کال په سرویس بوک کې ضروری. دا خو کلرکان کوي، یلته بیا افیسر هغه باندې دستخط کوي. تقریبا یو نیم کال شو صدا مواله کار نه دي شوی.
ایډیشنل ایجنسی ایجوکیشن افسر سردار محمد مشال لوډیو توای د سدې په ایجوکیشن افیس کې د نورو ادارو نه په ازي توګه د کلرکانو عمله راوستل دا او په افیس کې دفتری کارونه روان دي. دوه ویل زموږ کوشش ته چې په دفتر کې زر تر زره په مستقله توګه هم د کلرکانو عمله تعینات کړو.
نور منسل صاحب افیس جوړ شوی دی، خو یې موږ ته هند ورنل شوی او هند ورکوونه سره سره به ان شاء الله موږ د دې سپورت کومه دې پوسټه دې مګا موږ
واضح دی چې په کورما کې 2000 کال ناروستا شیا سونی دلو ترمنز نه خطه د شروع کې دورستا د کوزی او منځنی کورمه خلکو د سہولت لپاره د سدې ایجوکیشن افیس پرانستل شوې دي. خو دغه دفتر ته لا هم د کلرکانو عمله نه دی ورکړل شوی، چې لواجه د تعلیم محکمې سرکاري ملازمین د یوش مستونزو سره مخامخ دي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو سره اوریدونکو سب وخت شوی دی. د 19 خبرونه د تاریخ پاڼه په نننې خبرونه کې د مردان په بابوزو سیمه کې د کشمیر غار د تاریخ پاړه خبرې شوې دي. راځي چې وورو چې د دې غار تاریخ څه دی او دا د دې خبرونه قربا خالد خان دی.
۱۹۹۹
گران اوریدن کو چې د کشمیر سمس یا غار خبره کیږي نو دا خیال ذهن ته راځي چې غنی دا غار یا سیمه به د کشمیر سره تعلق لري خو په اصل کې دا خیبر پختونخوا د مردان ضلع بابوزو غرونو کې پروت د لرغونی او تاریخي ځای په حق لول کیږي چې دا په تیر وختونو کې د هندوانو یو ځانګړی ریاست او د خپل وخت د علم و هنر او عبادت یو اهم مقام او نن زموږ د پروګرام موضوع د کشمیر سمس یا غار دی چرته چې یو لوی غار نه علاوه د هندوانو د وخت آبادی پهنتون او معبود خانې د بیلابیلو وختونو سکې بوتان او نور د جون جواک سیزونه د لرغونی آثارو سیرنکارو ته میلو شوی دی او هم په دغه ځای کې د خیبر پختونخوا د لرغونی آثارو محکمې او د پیښور پهنتون د لرغونی آثارو د څانګې له اړخه لا اوس هم سیړنې یا کنستل کیږي دا خیبر پختونخوا مردان خار نه کشمیر سمستا دولار تلی چې یوا د کاټلنګ پلار د بابوزو پجا او رام پغرونو او بلا د شاباز غړینا د رستم او د پیرسه پسیما دغه غرته رسیدلې ده خو بیا لنډه او اسانه لار د کاټلنګ د بابوزو دا چې په درې غنټو کې پیدل مزل نه پس د کشمیر سمس یا غرته رسیدلې شي په خبر پونتون کې د لرغونی آثار او د سانګ استاد پروفیسور ډاکټر محمد نسیم خان چې د فرانس نه په لرغونی رسم الخط سیړنې او د پی ایچ ڈی سند ترلاسه کړی دی په کشمیر سمس باندې د سیړونو نه پس کتابونه او ریسرچ پیپر لیکلی دي او دا کشمیر سمس په حق لا د سیړونو او کودایانو مشرتابه هم کوي دا کشمیر سمس د نوم او د تاریخ په حق لا ډاکټر نسیم وای
کو اکچولی دا د مردان سره نږدې کاټلنګ په علاقه کې یو د غرونو سلسله ده چې هغه ته پجوي رامام ورته وي او دغه ایریا کې یو غټ غار دی نو زمونږ په پښتو کې داسي اکثر ویل کېږي چې یو ځای ته نشي رسیدلی نو یار دا دومره لري د کشمیره پورې دی یا د کشمیر غونی لري دی نو د دې اخر ته څوک نه دی رسیدلی دی چې څوک وینې وي دا د دې خوله چې د اخر سره دا کشمیر ته تللی دی زه قسمت خو د پښتو ټکی دی نو موږ د غار وایو
دا ډاکټر نسیم پوینا پړمبیزل په 1300 رښتم کې انګريز سیړنکار د کشمیر سمس سیمه ته رسیدلی او بیا د هغه وخت نه په دغه ځای کې سیړنې او ستل شوی دی خو بیا د پاکستان او جاپان حکومت په مالی مرسته په کار 1908 کې سیړنې او کودایان شوی دی او دې ته د بودمت زی ویل دی خو دا د پوینا د غزې د بودمت نه بلکې د هندوانو زی او
نو د 1824 کې اولک د دې وزټ شو ته بیا کنټینیو مسلسل خلق راغلی دی دین ورته تله دی کولونل دین دا بلی ورته تله دی دا سنور دا غدی خود په دې باندې به تحقیق چکړو نو دا پاکستانی حکومت او جاپانیانو سره په شریکه په 1908 کې دلته لک کار شو په غی باندې یو کتاب هم پبلش شو دی او اغه دې سایت ته د بود مت سایت ویل دی شعر دا د بود وخت او یاد اغه خانقاه ده ګوچ داسې نه ده
ډاکټر محمد نسیم وای چې دا کشمیر سمسنه مونډل شوی آثار دړومبه ایسوی صدی سره تعلق لري او په دغه وخت کې د پیښور مردان سواد او د ګندارا نور سیمه د بودمت د اثر لاندې وي نو ځکه کشمیر سمسته هم د بودمت د اثر لاندې زی ویل شوی دی خو د پوینا د دغه غار نه د اوسپنې تختی باندې لیکل شوی دا معلوماتو تر مخه دا د هندوانو د علم او د عبادت یو لوی مرکز او
1901 کم سل کې د دین یو د اوسپنې یو پلیټ ملو شو یو تخته په تخته باندې لیکل شي په سنسکرت ژبه کې اغه چې مال راوړم او کتنو اغه زړی حیران کړم ځکه چې پاره کې د هندو مت خبرې کې دي د هندوانو خبرې کې دي د یو یونیورسيټي خبرې کې ده زه بیا لاړم هغه علاقې ته چې ما وکتنو چې تحقیق می کوکو نو هغه اکچولی د بودیزم سره د اړیکې تعلق نشته دي خو دا د هندوانو د ټولو نزاړه یونیورسيټي و
دا پروفیسور ډاکټر محمد نسیم پوینا چینی سیلانی او زیارت کوونکې هیونګ سنگ هم دل تراغل دی او دته یو ځانګل ریاست ویل دی
هیون سان د دغه نه د معلومیږي چې دا تلو کشمیر سمستا فاین نو تل او هغه ځکه چې په خپل سفرنامه کې دا وایي چې د لاړم او الته وغار دی وغیره دا ټوله کیسه کوي کوکل چې د کشمیر سمس نه د سکیر او وته او داغي مهرون راوته او پاغي کې د یو دغه خدایان نه چا ته منګ بیمدی وی وایو داغي ذکر شوی دی اق ذکر هیون سانګم کړی دی
چې الته لار شو د لل نول خلق راځي نو دغه نه پس موږ ته پته چې هیون سانګ دلته تللی دی او هغه به دا ذکر کوو چې یرزه د یو ویلی نه لاړ شم بل سلطنت نه نوزم د بل نه بل سلطنت نه نوزم لکه کشمیر مس کې تاسو وګورئ ټول سکی مختلف دي هغه تاسو ته په ګندارا کې بل ځای کې نه ملاویږي
دا کشمیر مس نه موندل شوی سکو تمغو او تختونه د لرغونی آثارو کارپوهان په دا خبره باور دي چې د بابوزو او د پیرسه پغرونو د غسی میزان ته یو ریاست او چې خوښه 1500 کال پورې آباد او په دا غزه د سفید هنز یا هپټلایډز والیان یا شاهزادګانو بچای کړی دا ډاکټر نسیم د دغه ځای د اوسپنې په تخته لیکل شوی معلوماتو په حق لا وای
هغه داسې ذکر دی چې کی وای چې دلته غر دی هغه ته شریمینجا وای اوس خورته دي سکر وای خو په هغه وخت به دې شریمینجا ویله او بیا وای چې په دې شریمینجا غر کې دلته یو غار دی چې ته مهاګوها وای سنسکرت کې مهاګوها غټ غټ غار ته دا غینا بیا وای دا تخته چې د دین لاندې یو خانقاه ده او یو یونیورسيټي ده نو چې تاسو لاړ شئ هغه ځای ته وګوره نو هغه خپل به تاسو تخکار جیره دا غر دی د شرمین جو دا پکې غار دی او د دې مخې ته دا غټه خانقاه او یونیورسيټي ده نو اټول آبادیان هلته شته دي اوس لیدل کیږي
ډاکټر نسیم د کشمیر سمسنه مندل شوی سکو په حق لوای چې د دې زیات تعلق د لومبي ایسوي صدې سره دی خو بیا هغه وای چې د دغه ځای دوی ته د چین او د اسلام د وخت سکی هم ملو شوی دي او هم په دغه بنیاد دوی دا خبره کوي چې مسلمانان پړمبیزل گنداره ته په اومه صده کې راغلیو چې بیا رستو د محمود غزنوی په وخت کې په مستقل توګه پټول گنداره کې آباد شوی دی
بلکې د دې سایت اهمیت دومره دی چې دلته د اسلامي اولنې سکې منتملو شوی دی د وسه پوری تحقیق دا ویلو چې دلته په لسمه صده کې مسلمانان راغلیو محمود غزنوی خو نه د په اومه صده کې د مونږ د سیمې ته مسلمانان راغلیو یا د قبضه په حواله سره او یا د دې علاقې وزیر دی کړي خو دلته راغلی او دا کې موږ ته ملاویږي نو زمونږ تاریخ اسلامي تاریخ شې دی د دې سیمې دا د ومه صدۍ نه شروع کیږي
ډاکټر نسیم وای چې د کشمیر سمس پاجا او راما د غرونو دوی ته د سکونه علاوه د غلطه د انسان د جون جواک او نور پر روزمره ژوندګي کې د استعمال سيزونه هم ملو شوې دي
ورچې کله موږ دای کوو موږ هر قسم سيز ملاویږي هغه سيزونه خامخ تړلې وي د خلکو سره کم چې دلته پاتې شي دغه د روزګار سيزونه وي دغه د کاروبار سيزونه وي دغه آبادیاني وي نو سکونه علاوه سکو ته موږ ځکه زیات اهمیت ورکو چې دا موږ ته یو خاص ډیټ راکئ کنه دا غي لوخي لرګي ملو شوی دی دا غي مجسمه د خپل خدا دا غي د خدایانو ملو شوی دی دا غي دیوې ملو شوی دی دا غي غشي ملو شوی دی چې پاره باندې بخکار کوو نو دا اګریکلچر کم چې دا سامان وی اغره ته ملو شوی دی
دا کشمیر سمس یا غار چې په کوم غرونو کې مندل شوی دی دا غی لړې د مردان د څنګه غرونو سره تړلې ده د کوم په حق لچې د لرغونی آثار او کارپوهان او سیلنکار وای چې انسان د غار د وخنه په دې سیمه آباد او دوی ته د څنګه د غار او غرونو نه د سلويخ زره کال زول د انسان د اوسېدو آثار ملو شوی دی ډاکټر نسیم د څنګه او د کشمیر سمس په حق لا وای
دا خو په دغه یو د غرونو سلسله چې په دغه یو سلسله کې پراته دي خو دا تاریخ چې دی مختلف لري مونږ څنګهو کې وایو څنګهو غار نو هغه خو د هغه زمانه خبره کوي چې کله چې د اخکار او د روزګار او ټول دا به د کانو سره مونږ ته پتر کا زمانہ وایو نو سٹون ایج او بل جبه کې مونږ چې تاریخ تقسیم مو کول مونږ یو ته پریستی وایو بل ته پروټو ایستی وایو چې کله اګریکلچر شو او پریستی هغه ته وایو چې صرف کانو سره به اخکار کوو روزګار به کوو او بیا هیستری د چې کله رسم الخط ایجاد شو نو کشمیر مسجد دا خو د تاریخي دور سره یا د هیستری سره تعلق لري چې کوم وخت کې بس کم و جبه به رسم لیکل وو لستل وو خطو او څنګه و چې دینو اخو ډیر زوړ تاریخ
ډاکټر نسیم جاتوی چې په تیر وختونو کې ګندارا او بیا په خصوصي توګه د سواد او مردان سیمه د بود مد د زدکړو او د علم اونر یو لوی مرکزونه خو بیا د کشمیر سمسنه مندل شوی آثار سرګندوي چې دغه د خپل وخت د هندوانو د علم او ادب او د عبادت یو لوی مرکز او
ورزمنګ د سیمه د ډېر وخت نه بدقسمتي دار چې مونږ ته پته نشته دا یو ډیر اهمیت لري. که تاسو زاړه تاریخ او لیکونه وګورئ نو آی کې د دې ذکر شوی دی چې خلک به د هندوستان نه راتله او دلته د داغي چې کوم مذهبي کتابونه وې دا چې ورته مونږ یې داغي زده کړې به راتله. ټکسلا یونیورسيټي چې و د بد مت چې و دا خلک به دلته راتله او د خپل مذهب متعلق به علم حاصله. د هندوانو د پاره د کشمیر سمس دا یو غټ ځای و د علم د زده کولو لپاره. زموږ د پاره دا د فخر خبره ده چې را دا د ټولو نظر دوه زړې یونیورسيټیان اعظم په دې علاقه کې
دا کشمیر سمس یا غار نه علاوه د لرغونی آثارو کارپوهانو ته د دوه قسمه آبادو نخې نخانی ملو شوې دي چې دا کورونو سره سره بازار او د عبادت ځایونه پکې شامل دي.
دلته کې دوه قسمه آبادیانې دي، یو خدانه چې مذهبي دغه دي چې هغه ته مونږ یونیورسيټي وایو او مناسب ورته وایو، بل خانقاه او بل هغه دي چې کم کې بدی د اغستل خرڅول کولو او هغه په دې دغه باندې مونږ وایو چې دا یې مونږ ته هغه سیزن ملو شوې دي، لکه میچنې ملو شوې دي چې هغه کې باغی وړک دغه کولو، هغه کې غشي ملو شوې دي، داغه د زراعت سامان ملو شوې دي، خو سره سره داغه کم چې خانقاه دا یا یونیورسيټي د مناسب نو هغه سره داغه د مذهبي سیزن مونږ ته ملويږي، لکه داغه بوتان ملو شوې دي، داغه منتراس چې دي هغه ملو شوې دي، مذهبي تعویذونه ملويږي دا ملو شوې دي.
دا لرغونی آثار او کارپوهان او مورخین وایي چې خروشتي او برېخمي رسم الخطونه علاوه په کشمیر سمس کې دا کوئی رسم الخط کتبی هم ملو شوې دي، خو بیا په دغه رسم الخط ډیر سیړنکار نه پوهیږي. ډاکټر نسیم چې په زول رسم الخط یې سیړنې کړې دي په دې کله وایي
د کشمیر سمس د تحقیق نه بعد دا پته ولګېده چې دلته خروشتي وازی نه و. خروشتي دا یو زول رسم الخط دی، دا د خیل لاس نه ګس لاس ته لیکل کېدای شي څنګه چې موږ اردو پښتو لیکو. بل رسم الخط چې وایي ته برهمي وایي، کوم چې کشمیر سمس کې موږ ته ټول برهمي ملاويږي چې هغه د ګس نه خیته لیکل کېږي لکه څنګه د انګریزي په شان دي. خو اوس موږ تحقیق وکړو چې موږ ته یو بل رسم الخط ملاو شو چې هغه له مانو ورکړی دی کوهی، او دا درې رسم الخط په دې ایریا کې و. بدقسمته نه لا موږ کوهی سکرپټ نه دی ډیسایپر کړل، لکه داغه موږ لوستل نه شو، نو په هغه اوس تحقیق روان دی. امید دی چې دا به موږ د دې آل شو جوګه شو چې دا به موږ ولولو او د معلومات پر اساس د دې تاریخ په حواله سره د دې علاقې راکړی شي.
دا کشمیر سمس یا غار په حق لولي کیږي چې د دغه دویم سر تسوک نه دی رسیدلی، او دغه یو تاثر دی چې غنی د دې یو سر کشمیر پورې رسیدلی دی. خو بیا ډاکټر نسیم وایي چې دوی ډیر پګرانه دغه غار کې سیړنې کړې دي او دغه غار تقریبا 200 متره پورې اوږد دی.
موږ تیر کال په دې باندې یو درې میاشتې تحقیق کړی وو، هلته پاتې شوي وو، کدایم کوله موږ د دې سر ته رسیدلی. موږ معلومه کړه هغه موږ زه چې 200 میټره ویم نو دینا پته ولګي چې اردا موږ مناپ کړی دا، نو موږ دا غي اخر ته ورسېدو. پرابلم د غزې کې دا چې د اکسیجن ډیر کمې دی، نو څوک ال تزین او ایت ډیر زیات تکلیف وي، او بل دا چې کی په ولاړ نه شتله ای کی بخویږي، ځکه چې په اخر کې دا غار چې دا ډیر راتنګ شي، نو خلک دی هغه یریږي چې اردا نه بګی ماران نه یا نور سن یو سام بنديږي د غزې کې. نو د دې وجنه مخ کې دی ته څوک اخر ته نه رسیدلی، خو زمونږ ټیم رسیدلې دی او د دې موږ پورا ناپ ټول کړی دی چې دا سمره ګده دی او سمره چوت دی.
ډاکټر سیم وای چې د پیښور پوهنتون د لرغونی آثار او سانګې په خپل سیړنې او کنستل کې د انګریزانو او جاپانیانو هغه داوی غلط ثابت کړی دی چې ګنی کشمیر سمس د بود مت زی او بلکې نوې سیړنې ښایي چې دغه د هندوانو یو لوی مرکز او آبادی و.
نو زمونږ د ټیمو د ډیپارټمنټ د یونیورسيټي کامیابی خدا نه چې دا په دې باندې کله جاپانیانو کار کوي نو هغه دا د بود مت دغه کړو ګرځولې و چې دا بد مت د وخت دی او داغي مذهبي کورونه دی یا عبادتګاه ده. زمونږ ډیپارټمنټ او مونږ ټیم ته دا کریډیټ حاصل دی چې مونږ وچ نه دا د بد نه ده، د دې سره بودیزم سره تعلق نشته، دا د هندوانو د وخت او د هندوانو د مذهب سره تعلق لري، لکه داغي خدای شی واجی دی هغه ملو شوی دی، مختلف فارم کې هغه ویشنو خدای دی هغه ملو شوی دی، کرشنا مونږ ته ملو شوی دی. نو دا ټول سیزونه چې دا د هندوانو سره تعلق لري نه چې د بت مت سره.
گران اوریدونکو دا مردان د سیمه کشمیر سمس په حق لا دغه معلومات مو د پیښور پوهنتون د لرغونی آثار او سانګ پروفیسور ډاکټر محمد نسیم خان سره د باس پرانا کې درکړل. او کچری تاسو هم د دغه یا نور تاریخي او لرغونی ځایونو په حق لا معلومات لرئ، نو کولی شئ چې د مشال ریډیو همکارانو سره شریک کړئ. تر بلونه پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړئ. دا خوده پامان.